دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو 2 اونیزي خبرونې مشال آنلاین او روشانه مستقبل خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ٹانگ کے پرون د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر کمپاؤنڈ کے ددرے مسجد مشرانو جرگا شوی. د پاکستان حکومت و اپوزیشن د تنقید باوجود د اضافی بجٹ دہاغے مسودے دفاع کڑے چپکے دا ربون روپو د مالیو وړاندیز شوی. او امریکا د ایران پر روستے خلائی آزموینہ تشویش خودلے. پټنګ کې پرون د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون شوه. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر ودانه کې پښوی هغه جرګه کې د مسجدو مشرانو له حکومت او غختل چې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي او پسیمه کې د امن قائمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د جرګې یو مشر پخوانی سېنیټر مولانا صالح شاه مشال ریډیو تویل چې حکومت د دوی په غختنو ځان روند او کونکړې نو ځکه دوی مجبور شو چې د احتجاج له لارې خپلې مطالبې په حکومت ومني.
دا تر نن ارزا پر سکیم په موڅه تیری شي. دا د حکومت طرف نه دی امن ذمہ ورتیا د حکومت امن دارو والی. دا د دریم ریس مجبور کړیو د کور کمانډر تا کور کمانډر وروشي په دریم تاریخو مجد د سره کلی کچاري وکی هغه ته موږ خپل مطالبه پیښ کی.
مولانا صالح شاه سیا تکړه که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو په راتلونکي کې به په لوی احتجاج لاس پورې کړي. د جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویل دا رښتیا ده چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو ولس پر ضد بریدونه او سم کیږي خو د پخوا په نسبت په سیمه کې امنیتي حالات ښه دي. نوموړي زیاته کړه چې د امن لپاره اقدامات روان دي. د پاکستان حکومت د خپل هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نوو ټکسونو لګولو وړاندیز کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې انتقاد وکړ او ویل چې نوي ټکسونه به په ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د خزانې وزیر شوکت ترین تېر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې په هغو شیانو د ټکسونو وړاندیز کړي چې مخکې له مالیو استثنا ول. د خزانې وزیر شوکت ترین زیاته کړه د پیسو له نړیوال صندوقه د پور د دوام لپاره اړینه وه چې پر ګاډو موبایل ټلیفونونو کمپیوټر او ځینو نورو شیانو مالیه اولګوي او یا ورباندې ټکسونه زیات کړي. پاکستان له صد پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن او حکومتي غړو ترمنځ هغه هېواد د دولتي بانک د خپلواکۍ پراخولو پر ترمیمي مسودې تود بحث شوی. پرون چې حکومت د سټیټ بانک آف پاکستان د آزادۍ او زیاتولو مسوده وړاندې کړه نو اپوزیشن ورباندې انتقاد وکړ او په اسمبلی کې شور جوړ شو. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر تر دې وروسته مسوده د ارزونې لپاره د خزانې او مالي چارو کمیټې ته واستوله. د اپوزیشن مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او پیپلز ګوند سیاستوالانو د مسودې مخالفت وکړ او ویل چې حکومت غواړي د دولتي بانک کنټرول د پیسو نړۍ وال صندوق ته وسپاري. خو د مالیه وزیر شوکت ترین د مسودې دفاع وکړه او ویل چې د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې دولتي بانکونه پراخه ازادي لري. د طالبانو حکومت وایي د پخوانو پوځي سرتیرو کمانډانانو او نورو فعالانو د نیونو روکېدو او ځورونو پیښې تعقیبوي. د طالبانو یو ویان احمد الله وسیق بیګا مشال ریډیو ته ویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده د عمومي بخښنې فرمان ته ژمن دي. د ویل د ځورونو د پیښو په اړه پلټنې پیل کړې. د ګل په ورځ د افغانستان د ملي پوځ د پخواني کمانډان رحمت الله قادري یو ویډیو خپره شوه چې پکې ښکاري چې وسلوال یې شکنجه کوي. تر دې وروسته د چهارشنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو هغه ویډیو خپره شوه چې پکې ظاهرا یو ځوان پر فیسبوک پر طالبانو د انتقاد په سر نیول شوی او ځورول شوی. د ویډیوګانو په ټولنیزو شبکو د خلکو غبرګون وپاره. خو وسیق زیاته کړه چې د چهارشنبې د ویډیو په تړاو یې یو مشکوک تن نیولی دی او ورڅخه تحقیقات پیل کړي. او امریکا د ایران په تازه خلایي ازموینې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې ډول فعالیتونو کې داسې ټکنالوژي کاریږي چې له هغه هېواد سره د بالیسټیک توغندیو پروګرام په پرمختګ کې مرسته کوي. د بارنو چارو وزارت یو ویان پرون وویل امریکا د ایران له لورې د فضايي راکټونو د پرمختګ په اړه تشویش لري ځکه چې دا د وسلو د جوړولو او پراختیا په برخه کې د پام وړ اندېښنې پاروي. ویاندویل په فضايي راکټونو کې داسې ډول ټکنالوژي کاریږي چې د اوږد واټن ویشتونکو نظامونو په ګډون د بالیسټیک توغندو د جوړولو ټکنالوژۍ ته ورته دي او یا په هغه برخه کې هم استعمالېدی شي. ویاندویل د ایران ازموینه د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک سرغړونه ده. ایران تسنیم خبری آژانس حسینی لخلی ویلي چې ازموینه د فضايي څېړنو د ماموریت برخه وه. داود مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو څخه اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. اوسم راځو د ریپورټونو پر لور. پرون د خیبر پښتونخوا پټان کې د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر کمپاونډ کې د درې مسجد مشرانو په جرګه او احتجاجي لاریون کې له حکومت څخه غوښتنه سوې ده چې د دوی په سیمه کې دي د هدفي وژنو د مخنیوي او د امن بحالۍ لپاره اقدامات وکړي. ځینو مشرانو پر امنیتي ادارو تور پورې کړی چې د وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي او لاس یې ورسره یو کړی دی، خو امنیتي ادارو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
13 ورځ په 13 دسمبر د درې مسجد مشهورونه د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ کمپاؤنډ کښې جرګه او احتجاجي لاریون کښې د پاکستان حکومت نه په خپله سیمه کښې د هدفي وژنو مخنیوي کولو سره د امن بحالي غوښتنه کړې ده. د درې مسجد جرګې یو مشر مخشینی سینیټر مولانا صالح شاه په دغې باره کښې مشال ریډیو ته وویل:
مسجد کوم د شل کلا د صبر نه د تحمل نه د بردبارې نه کور وخواست، څوارلس کوله زخنه به دوش و. حکومت په دا پوهېږي نو حکومت ړین ها دی، کیڼ ها دی، ګونګ ها دی، د خپل عقل نه کور نه وخلي. دا سترګې تاوې داسې ګوته ورپورې وایي چې ته ړین یې که سترګې دشته، دا خوله د موته دو که خوله دشته. ته د امن دپاره مو دپاره فیصلې وکړه، دا تر نن ارزه پورې چې کوم په موڅه تېرېږي دا د حکومت د طرف نه دي. امن ذمہ وړتیا د حکومت امن دارو والی. دا د دریم ریس مجبور کړیو د کور کمانډر ته، کور کمانډر وروشي په دریم تاریخو موږ د ده سره کلي کچاري وکړي، هغې ته موږ خپلې مطالبه پیش کړي. دا د موږ په مطالبې عمل درآمد وشو، خو ډېره شاد و کانوي کوم دا فیصله کړی دوی بجو بیا داسې قدم ږدي چې دا حکومت زړه و ځیګر ته تکلیف رسي.
ملک سید انور ویایي چې مسجد مجبور شوی دی چې په احتجاج د پاکستان حکومت نه په خپله سیمه کښې د امن بحالي غوښتنه وکړي.
2009 نه عملیات شروع شول، آپریشن وشه راهي نجات. زه دا ویایي چې دا کوم کړه وړه ښکاري، کوم اقدامات لیدل شي، آ داسې دي چې دا نجات من حیث القوم د قوم نه حاصلول دي، نه کې د دهشتګردۍ نه، نه کې د بد امنۍ نه حاصل ولدی حکومت نه. چیرته آئیڈی وشی خلق زدو کوب شی خلق ته تکلیف راسی چې دا وسی و میش میش درې نوجوانون ټارګټ شول امړه شول، نو آیا دا وخت میش تیمه پورې تراوی 15-11 یعنی د یو لسم میشته په 15 تاریخ دغه یو د زیمور میټینګ شوی دی. اشای موسر پر ریکارډ موجود دی. پاک شی دا باقاعده ان ریټن روستلی چې وزیرستان شه امن دی. اغه نورست نجیب شهادت وشت نه د قاتلونو پاته لګیدلې دو هیڅ قسم پیشرفت په دانه مخ شنه دی شوی.
ایډوکیټ شیرپاو مسجد ویایي چې تریکې طالبان پاکستان او د پاکستان حکومتي چارواکي دا په خپله سیمه کښې مسجد د ژوند تېرولې پوره دا پرېږدي او نور ستي د نه ستړیاوي ځوراوي.
ټول قوم په متفقه دا په جواته اعلامیه جاری کړه چې تریکې طالبان او حکومت پاکستان، افواج پاکستان او تمام ادارې دا غونډې په یو پلیټفارم دي صرف او صرف د میش د پوره طالبان دا دہشت گردی وکڑا تو باڑ و لگو آیا دا تیری کے طالبان پالیف کاٹر شروع لال پمزکل اندر ہوا تل چمیش بچائی بچائی مسجد کو پدا و زیخت آئی چدا ٹول دے یہ ونے مندون دی.
دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال ویائی چے پسیمہ کشے دے امن حالات پا مخشینی وقت نا شدی
امن خوچل تو وزیرستان امن ورسو 15-20 سال دا یو تاریخ را چے کم دا ملیٹنسی رو غلا بیا آپریشن وشا اور اینا پاس آئی ڈی پیز گیا سولی گیا پاس رو غلا نو اس طرح کم آزنام کے نو امن لیا پا پیمان امن لیا فرق دیل غلا گا کو دے کے شک نشتا چے سارا سارا نکا دکا احتیاط کی گی لیکن زیادہ تر پر سیکیورٹی فورسز بنی گی اور سارا چیزے چیزے احتیاط داسے تو سیویلین بنی ہوشی نو دا دے پریشان ہے نو دو تو لے دل پورا کا سر پوریان کران دی کارے لکے سے دن کی دی کا سیکیورٹی فورسز دی تو بل سارا بل سارا چونکہ اقدامات راؤن دی چے ارداسے واقعات بیاد دوراو نشی دے لانگ ٹرم سلوشن پیدا مضبوط سلیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی نو آگے کپیسٹی بیلڈنگ اور ٹریننگ وغیرہ راؤن دی چونکہ دا مرجر نپاس یہ ٹرانسفارمیشن راؤن دا جدا سیستم سیستم مضبوط شي نړۍ طرف ته راوړي دا موږ به دا ان شاء الله توقف وکړو چې الله رضا سي واقعیت نه وکړي او سیستم مضبوطي طرف ته روانو
د درې مسجد جرګې مشورونه دا هم وویل چې د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي دا په سویلي وزیرستان کې د راونه بدامنی او هدفي وژنو مخنیوي د زر وکی غنی مسجد قوم او په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې مجبور وی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ٹانک
له 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي
تاسو هم مونږ پر فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ
د پاکستان حکومت د خپل هغه اضافي بجټ دفاع کړی چې پکې یې اربونه روپیو د مالیو زیاتولو وړاندیز کړی دا تر هغه وروسته ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن پر اضافي بودیجې سخت تنقید وکړ خو د مالی چارو وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې یې پر ولس یوازې د 2 ارب روپیو نور ټیکس لګولو وړاندیز کړی دی تفصیل یې د غلام باوس په رپورټ کې
تیر ورځ د خزانه وفاقي وزیر د وفاقي کابینې نه د منځوري رسټو د فاینانس سپلیمنټري بل 2021 په نوم د ټیکسونو زیاتولو بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو د حزب اختلاف ګوندونو په دغه محل په اسمبلی کې د دې په ځد سخت ردعمل وښودلو او د حزب اختلاف وینا وا چې د دې نوې ټیکسونو سره به په هیواد کې ګرانی نوره هم زیاته شي خو بیا ماخام په یو خبري غونډه کې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین په ټیکسونو کې د زیاتوالي دفاع وکړه او هغه وویل چې په عام ولس به د ټیکسونو د زیاتولو ډیر بوج نه پریوزي
پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی اس
دا وسوا ارب روپو خبرمو درے سوا درے سلویختو ارب روپو تا را وستلا پا عام یا غریب ولس دا 2 ارب روپو ٹکسونو کی شایان در تہم خایم پا ہاگا کی لوی شے ذاتی کمپیوٹری دی دا گندلو مشینان ماچس مالگا سر مرچکی او دا حمل دا مخی نیولو دارو او شایان دی پا فارما یا دواسازو کمپنو دا یو سل شپیتا ارب روپو ٹکسونو او په مشینری د یو سل 12 ارب روپو اضافي ټیکسونه دي پاتې یو اویا ارب روپو کې د شتمنو خلکو د استعمال ډیر ګران شایان مهم درته پګوته کړل خو په عام خلکو یوازې د 2 ارب روپو ټیکسونه لګي
عام آدمی کو پر 2 ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے
د اقتصادي چارو کارپوهان او صنعتکاران وایي د دې اضافي فاینانس بل سره به په عامو خلکو د ګرانۍ بوج زیاتیږي په پیښور کې د صنعتکارانو او تاجرانو د چیمبر پخوانی مشر مقصود انور پرویز په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وایي
دا ټول ټیکسونه چې دي کنه سمدستي چې دي 17% ورسو دا ګوره زور چرته یې ځمکه باندې یې کنه هر څه چې ته پاس سواره چې په خر سواره یا په گاڑے کې سوار کو زور خو پزما کا راضی یا ناراض دا ډیر کلیئر خبر ده چې دا عوامو ته چې دی کنه د زور به ملاوي کی انکم امغری اور خرچی چې دی کنه نورم به زیات شي
د اضافي ټیکسونو په مسوده کې په موبایل ټلیفونونو ولس پیسه ده ته د ټیکسونو رسولو تجویز دی د غوړو او تیلو جوړولو لپاره په درآمد کونکي خام تیلو ټیکس د 15 پیسه ده نه ولس پیسه ده ته د زیاتولو د دواساس کمپنو په خام موادو او د کر کروندې په موادو او په پېکښوي شاودو او پېکښوي چرګانو هم ټیکسونه ولس پیسه ته د رسولو تجویزونه دي په بیلابیل ډول گاړو د وړو په ملیونو او غنی باندې هم اضافي ټیکسونه لګول شوی دي د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د شرطونو سره سم د ټیکسونو زیاتولو او د ټیکسونو په چوکاټ کې د زیاتو خلکو د راوستلو لپاره وفاقي حکومت هڅه کوي بیلابیل قانوني مسودې د جنوري د 12مې نیټې پوري د پارلیمان نه منظوري کړي
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیوال اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه ور وړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې حکومتي اپوزیشن غړو د دولتي بانک یا سټیټ بینک اف پاکستان د خپلواکۍ زیاتولو پر ترمیمي مسودې سخت بحث کړی دی. حکومت دریځ لري چې د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور ترلاسه کولو لپاره ترمیم اړین دی، خو د اپوزیشن سیاستوالان پر دې تنقید کوي. تفصیل د بشیر ګواش په رپورت کې اورو.
د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاحکار شوکت ترین چکلا د دسمبر په دیرشمه د سټیټ بینک اف پاکستان ایکټ د ترمیم لپاره په قومي اسمبلی کې وړاندې کړ، نو اپوزیشن غړو سخت احتجاج وکړ او چیغې وهلې. تر دې شور وروسته سپیکر اسد قصر وویل چې دا قانوني مسوده د خزانه او مالی چارو کمیټې ته د بحث لپاره لیږي. د اپوزیشن مسلم لیگ نور سیاستوال خواجه آصف پر حکومت نیوکې وکړې چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د پور اخیستو لپاره یې داسې شرطونه منلي چې له وجې به یې په آخره کې پاکستان په یوه کالونی بدل شي.
د خدای لپاره د پاکستان پر خلکو رحم وکړي، پاکستان مه خرڅوي. تاسو د سټیټ بینک کنټرول IMF ته ورکوي، پاکستان مور تسلیموي. کوم ملک چې په اقتصادي توګه غلام سي له هغه کالونی جوړ سي، دا له ځمکني قبضې زیات ظلم دی. تاسو موږ په اقتصادي توګه غلاموي.
ورته خبرې د جمعیت علماء اسلام فی غړي اسد محمود هم وکړي. هغه وویل چې سټیټ بینک خود مختاره کیږي نه، بلکې د IMF تر کنټرول لاندې راځي.
آپ کی حکومت نے ان 3.5 سالوں
تاسو حکومت په دې درینی مکلونو کې بهرنۍ پالیسی هم تبا کړه او اقتصادي پالیسی هم تبا کړه. تاسو به ویل چې موږ به خودکشي وکړو خو IMF ته بلاړ نشو، مګر اوس په خپل سټیټ بینک جواری کوي، په خپل اقتصاد جواری کوي.
د پاکستانی پارلمان پر ویب سایټ خپاره شوی د سټیټ بینک په قانون کې د بدلون مسودې متن ښیي چې تر ترمیم وروسته به د سټیټ بینک مشر یا گورنر د وزیر اعظم او ولسمشر پر ځای د دې بینک د رهبرۍ کمیټې لخوا ټاکل کیږي. د خزانه وزارت به د بینک پر پالیسۍ او کنټرول نه لري او نه به هم حکومت په خپل خوخه قرض ترې رایستل شي، بلکې د پیسو د ورکړې واک به هم د سټیټ بینک له مشرتابه سره وي. بله مهمه خبره دا ده چې د احتساب اداره یا نیب او د تحقیقاتو فدرالي اداره FIA به د سټیټ بینک له مشر مرستیال او د رهبرۍ کمیټې لغړو تحقیقات نشي کولی. د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاحکار شوکت ترین وایي د دنیا د هر هیواد مرکزی بینک همدومره واکدار وي، نو ځکه په دې کې ستونزه نشته. هغه د دسمبر په 1 بی خبری غونډې ته وویل چې اوس به سټیټ بینک د حکومت له مداخلې پرته خپلې پالیسۍ جوړې کړی شي. دی وایي کله چې د IMF سره موږ د سټیټ بینک خبره رایاده کړه، نو هغوی وویل چې دې بینک سره تاسو ښه چلند نه کوئ. دوی دلیل دا راوړ چې کله هم په کوم حکومت بدې ورځې راشي نو سود قرض ترې اخیستل کیږي. دا باید د دوی په وینا ونه کړو. په دې ترمیم سره به داسې نور نه کیږي. سټیټ بینک به د پیسو ارزښت او د بهرني کاروبار لپاره د پیسو نرخ خپله ټاکي. سمه ده چې د رهبرۍ بورډ به آزاد وي، خو دا به حکومت لخوا انتخابیږي. دا خبره هم غلطه ده چې هیچا ته به حساب نه ورکوي. په بل کې راغلي چې د سټیټ بینک او پاکستان د رهبرۍ بورډ به د پارلمان اړونده قائمه کمیټو ته حساب ورکوي. د ترین په خبره د سټیټ بینک د خود مختاری لپاره په قانون کې ترمیم ځکه ضروری دی چې که دا ونه کړي نو IMF به ورته $1 بلین قرض ورنه کړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر زلات خان وایي چې په دې ترمیم سره به IMF د سټیټ بینک او پاکستان په لویو فیصلو کې ډیر واک ترلاسه کړي، چې له وجې به دوی له پاکستان خپل قرض راوستلی شي.
دا قسمه اټانمي د یو سنټرل بینک په یو ملک هم نشته. ایون بینک آف انګلینډ چې دی یا فیډ دی په امریکا کې، هغه دومره چې کم دي نو هغه اټانومس نه دي. د خپل دغه دا چې عمدغه یو ضمانت اخیستلو د پاره، ځکه چې IMF دا اوس دې د پاره ده کې چې چونکې دا دغه به نه وي، د حکومت مداخلت به پکې نه وي او ډایرکټ چې موږ کوم ریفارمز راوستل غواړو یا لکه څنګه موږ کم کنڈیشنلٹیز دی نو اگے کی دا وی چتا سو دا یوٹیلیٹیز بل سیوا کی پٹرول باندې زیات ٹیکس لاگوی.
د ډاکټر زلات خان په خبره د بل هر هیواد په شان په پاکستان کې هم مرکزی بانک د مالی چارو د نظام تر ټولو مهمه برخه ګڼل کیږي. نو ډیره ازادي او د ایم ایف مستقیمه مداخله به پکې د اقتصادي پالیسیو جوړولو یو برخه د پاکستانی حکومت له لاسه وباسي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تسمشال ریډیو ته ورجست. د بلوچستان چارواکي وایي د کوټي پر جنا سړک په بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دوی بیګا تر چاودنې وروسته رسنیو ته وویل چې پیښه پر داسې مهال شوې چې په ساينس کالج کې د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې د غړو غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالې کورونو ته روان وو. هغه ګوند د پیښې پر ضد نن د کار بندیز اعلان کړی دی. ته برید ذمواري چا نه ده منلې. تفصیلي ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې پر جنا سړک باندې د ساینس کالج په لوی دروازه کې تیر شپه چاودنه وسوه چې له امله څلور کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا چې چاودنه د جمعرات او د جمعې په منځنۍ شپه هغه وخت د جنا روډ د ساینس کالج په لوی دروازه کې دغه څخه څه ګړی وروسته وسوه. کله چې په کالج کې د جمعې ته طلبه اسلام نظریاتي ډلې یوه دستوره و پای ته ورسېدل او خلک د هغه ځای څخه د کورو په لور روان وو. و دستورې ته د جمعې ته علما اسلام نظریاتي ډلې مشرانو ویناوي کړې وې. د چاودنې سمدستي وروسته مرستندوی ادارې د پیښې ځای ته رسېدلې او زخمیان د کوټ وسیول هسپتال ته رسولي. د پیش په اړه د اسپیتال ویان و سیمبیک له لوري په خبر سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د کوټ د برای پیش په چاودنه کې څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې د ځینو وزه سامانه ده. د پیش سمدستي وروسته پولیس او سردي عسکر هم د پیش وزای ته رسیدلي او الته غیر چا په رسمه ماسره کړي او د پلټنې کار پیل کړي. خو تر دم غړي پورې څوک نه دی نیولې او نه هم چا د دې وروستي پیش ذمہداري قبل کړي ده. وروسته د کوټ د پولیس مرستیال مشر سید فدا حسن هم د پیش وزای ته ورلی او الته د پیش د پلټونو جاج واخستی. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د لومړنۍ پلټونو څخه ښکاره شوې ده چې د نڅرګندو کسانو لخوا د ساینس کالج د لوی دروازې په څنګ کې د بجلی په یوه کمبه کې یو نیم کیلو چاودېدونکي مواد پټ کړل شوي وو چې له امله دغه پیش رامنځته شوې ده. ځکه چې د چاودنې څخه له مخه پولیسو او بم ډسپوزل سکواډ له لوري د ټولې سیمې نه یوازې کتنه شوې وه بلکې د جمعیت طلبه اسلام نظریاتي ډلې د دستورې لپاره ټولو حفاظتي انتظامات هم تر سره شوي وو. د ډي آی جی پولیسو په وینا چې د پلټنې وروسته به دا څرګنده سي چې څه ډول دغه چاودېدونکي مواد تر دغه ځایه پورې رسېدلي چې له امله یې څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د کوټې جنا روډ د ساینس کالج چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې کله ډېری خلکو د نوي کال د مراسمو د جوړولو تیاری نیولی وو او د حکومت لخوا په کوټ ښار کې د سختو حفاظتي انتظاماتو د پورته کولو ادعا هم شوې وه. پر دې پیښه باندې خپله د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو خواشینی ښکاره کړې او د عمل ښکاره ترګري ګڼلې ده. نوموړي په خپل بیان کې ویلي دي چې د بېګناه خلکو په نشو کولو کې تورن کسان به نه هیواز حکومت نیسي بلکې په سخته سزا به محکوم کړي. دغه ډول د یاد سوي چاودنې په ضد د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې له لوري نن په کوټ ښار کې کار بندیز اعلان شوی.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیمه بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا د لکی مروت بنو او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای چې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ یا ورځنی چاري ټکنې کړې دي. دوی د لوډ شیډینګ پر ضد په ورستیو کې مظاهری هم کړې دي او وای په شپه او ورځ څلور غنټې هم ګیس او بجلی نه ترلاسه کوي. د درې وړ ضلعو چارواکي وای د ستونزې د هواري هڅې کوي. عمر وزیر نور حال راکوي.
په لکی مروت کې ځایي خلک وایي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ څخه تنگ راغلي او دوه ورځې وړاندې ځایي مېرمنې د یاد لوډ شیډینګ په ضد په احتجاج راوتلې وې. دوی وایي چې لکی مروت ښار او خوښا کې په څلور ویشتو ساعتونو کې د اتلسو نه تر شلو ګڼټې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ روان دی. د بجلی او ګیس لوډ شیډینګ ضد بنو کې هم په تیرو ورځو کې احتجاجونه وشول. دغه شان شمالي وزیرستان کې هم ایرام شاه ماچس کلی اوسیدونکي چې نیز دې وخت کې ستانه شوي پرون یې ایرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاج کړی و. دوی وویل چې د څلورو میاشتو نه یې بجلی نشته. په کلي کې د بجلی تارونه او ټرانسفارمرې چې په عملیاتو کې شلیدلي لا هم ورته جوړ شوي نه دي. د لکی مروت اوسیدونکې میرمن شایسته بیبي وایي چې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ ضد میرمنې مجبوره شوې چې په سړکونو راوځي.
د لوډ شیډینګ پر وتلی یو احتجاج مو جوړ کړی دی. د لوډ شیډینګ پر ګیس پر چوبیس گھنٹے نہ گیسی نہ بجلی سرا دینا مجھ دیر تنگ چلی ہوئی مجھ دا غوار چی مجھ دا مسئلہ حال کی چو رزدری دا مسئلہ تی حال کی مجھ مسئلہ لہو تا پورند دا حال سلی.
دلکی مروت سماجی کارکون ملک و کاروائی سا ہر ما شام دا ضرورت پا وقت گیس او بجلی نوی.
دی مجھ علاقے زنانو یو احتجاج کرے ہو دے گیس او بجلی لوڈ شیڈنگ خلاف دیر سخت تنگ سل زنانا چی پناشتی ٹیم با گیس نو دے پا مشام روٹی پا ٹیم با گیس نو دے گرمی روٹی پون ٹیم با گیس نو بجلی با ہم نوے نو دے چی بے مجھ ورلولو او مجھ سر دے علاقے مشران خننان ایم پی اگان بلدیاتی نمائند تحصیل میر دے علاقے ٹول معززین او دے علاقے عام خلق سٹوڈنٹ ٹول راوتل چھ گھنٹے برپور احتجاج کو دے بجلی او دے گیس مجھ علاقے سر ڈیر ظلم لگا ولی دا
کلامو چے پدیاڑا دے لکی مروت مرسیال کمیشنر اقبال حسین نو پختل نو دوی وویل چې متعلقه محکمو سره لګیا دي چې د ګیس او بجلی ستونزه سمه شي. بنو او شمالي وزیرستان کې هم انتظامی چارواکي وایي چې متعلقه محکمو ته ویلي چې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ دورانیه کمه کړي چې خلک وکولی شي چې خپل ضرورتونه پې پوره کولی شي. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د ګیس او بجلی لوډ شیډینګ دورانیه زیاته شوې. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په دوه نیمو او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پوباندې یو بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د نوریدونکو مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. که تاسو سمارټ ټلیفون لرئ او په هغه کې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن واچوئ، مشال ریډیو ولټوي او د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې. هر ځای چې تاسو انټرنیټ ولرئ د مشال ریډیو ټولې خبرونې ملته اوریدلی سئ. همدغه سئ د مشال ریډیو خبرونه او ویډیوګانې همدغه سئ تصویرونه کتلی سئ. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین دوه نیمې بجې سوی دی. له ملیحه امیرزاده څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
کې پرون د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون شوه. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر ودانه کې خوشوي هغه جرګه کې د مسجد مشرانو له حکومت او خپل شهدا هدفي وژنو مخنیوي وکړي او په سیمه کې د امن قائمولو لپاره جدي کارونه پورته کړي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ویډیو ټول دا رښتیا ده چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او ولس پر ضد جدونه اوس هم کېږي، خو د پخوا په نسبت په سیمه کې امنیتي حالات ښه دي. د پاکستان حکومت د خپلې هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نوو ټیکسونو لګولو وړاندیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې انتقاد وکړ او ویل چې نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د خزانې وزیر شوکت ترین تېر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې کې وویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړی چې مخکې له مالیو استثنا و. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن او حکومتي غړو ترمنځ د هغه هېواد د دولتي بانک د خپلواکۍ پراخولو پر ترمیمي مسودې تود بحث شوې. پرون چې حکومت د سټیټ بانک آف پاکستان د ازادیو زیاتولو مسوده وړاندې کړه، نو اپوزیشن ورباندې تنقید وکړ. په اسمبلی کې شور جوړ شو. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر تر دې وروسته مسوده د ارزونې لپاره د خزانې او مالي چارو کمیټې ته واستوله. د مالیې وزیر شوکت ترین د مسودې دفاع وکړه، ویل چې د نړۍ په زیاترو هېوادونو کې دولتي بانکونه پراخه ازادي لري. د طالبانو حکومت وایي د پخوانو فوځي سرتېرو قوماندانانو او نورو فعالانو د نیونو، روکېدو او ځورونو پېښې تعقیبوي. د طالبانو یو ویان احمد الله وسیق مشال ویډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا حفت الله اخونزاده د عمومي بښنې فرمان ته ژمن دي. موړي بیګا وویل د ځورونو د پېښو په اړه پلټنې پیل کړې. او امریکا د ایران پر تازه خلایي ازموینې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې ډول فعالیتونو کې داسې ټکنالوژي کارېږي چې له هېواد سره د بیلستیک توغندیو پروګرام په پرمختګ کې مرسته کوي. د ایران تسلیم خبري اژانس او حسین لکلی ویلي چې ازموینه د فضایي څېړنو د ماموریت برخه وه.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل ملیحه امیرزاده وړاندې کول. اوس هم تاسو د مشال ریډیو دوی اونیزې خبرونه وړاندې کوو. لومړی د مشال آنلاین په نامه خبرونه ده چې قربې بشیر غواشتي او لاغ وروسته به تاسو ته روشانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو.
مشال آنلاین
د بیان ازاده پاړه بحث
مینو سلامونه. مشال آنلاین خبرونه ته خراغلاس. دلته موږ د بیان ازادي اړوند مسایل سیړو. زه ساسي قربا بشیر غواخم. په افغانستان کې رسنیو ته په اورپیخو مشکلاتو او دا چې د ستونزې د بیان ازادي څومره تروړي نن زموږ د پروګرام موضوع ده. د بحث په وخت به د بیپولي خبریالانو د ادارې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان او په افغانستان کې د خبریالانو لپاره د کارکونکو ادارو زینو شمیرو ته تم شو چې د خبرلانو او په ځانګړي ډول د خزینه خبرلانو بد حالت خي. اوریدونکو د خبرلانو لپاره کارکونکي د بیپولي خبرلانو نړیوالې ادارې د دسمبر په 6مه خبره کړې یو رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د اگست له نیمایي راهیسې 40% رسنۍ بند شوې او 80% د رسنیو کارکونکي یا له هواده کډه کولو ته مجبور شوي او یا هم دندې ختم شوي دي. د جنوبي ایشیا لپاره د دې ادارې مشر رضا موینی وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره ډیر تیار وختونه دي. د هغه په وینا رسنیو او خبرلانو ته د ورپیخو خطرونو له وجې په افغانستان کې د بیان ازادي تیزنده شوې ده.
موږ په دې سروې او راپور کې دا موندلی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته 40% رسنۍ تړل شوي او یا هم خپل فعالیتونه درولي دي او زیات شمېر رسنیزو کارکونکو او خبریالانو چې مېرمنې هم پکې دي خپل دندې له لاسه ورکړي او بیکار شوي دي.
اوریدونکو د دسمبر په 12مه په کابل کې د ارشد کاشفی په نامه هغه خبریال د طالبانو لخوا ونیول شو او بیا ووهل شو چې د یوې پروژې د افتتاح په وخت کې ویډیو عکاسي کوله. د خپلواکه خبریالانو اتحادیې د دې کار د غندنې ترڅنګ هغه تصویرونه هم رسنیو ته ولېږل چې د کاشفی پر ملا د سختو وهلو نښې پکې ښکاري. د دې اتحادیې مشر حجت الله مجددي په دې خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د رسنیو او خبریالانو سره دې سم چلند وساتي.
په افغانستان کې د طالبانو کورونو چارو وزارت په جواب کې ویل چې دا پیښه به وڅېړي او عاملینو ته به سزا ورکړي. د خبرلانو د دفاع کمیټې مرستیال مشر عبدالمعید هاشمی وایي په تیر جمهوری حکومت کې نړیوالو د رسنیو سره مالی مرستې کولې چې اوس بندې شوې دي. همداراز د دغو نړیوالو مرستو له وجې په تیر حکومت نړیوال فشار و چې د رسنیو حقونه و نه تروړي. هاشمی زیاتوي چې اوس دا نشته، بیلابیلې رسنۍ بندېږي، خبرلان یې بیروزګاره کیږي او یا هم د امنیتي مشکلاتو له کبله وطن پرېږدي.
سلګونه رسنۍ بندې شوي، نه یوازې دا چې ژورنالیستانو په خپلو اداراتو کې او په هغه رسنۍ کې چې کار یې کاوه جاب سیکورټي نه درلودله، وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب یې نه درلود، کارونه یې له لاسه ورکړل. اوس اکثریت ژورنالیستان د فقر او مسکنۍ په هغه ټیټه کرښه کې ژوند کوي. په لسګونو داسې ژورنالیستان دي چې هغوی د ژوند لومړنۍ اړتیا وړ توکي نه شي ترلاسه کولی. په کور کې د وړو بورې غوړې او د خوراکي توکو له سخت کمک سره مخ دي. هوا په یخېدو ده، اکثریت ژورنالیستان چوکونو ته وځي کار کوي. تاسې باور وکړئ، د کونړ نه یو ژورنالیست پرون ما سره رابطه کړې، کابل ته په مزدورۍ پسې راغلی او هغه بیچاره موچیتوب کاوه. داسې سختو ستونزو سره ژورنالیستان لاس او ګریوان دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
اوریدونکو، په افغانستان کې د خبریالانو په نسبت خبریالانی ډېری ستونزې لري. د 13 اگست له میاشت راهیسې چې کله طالبانو حکومت سنبال کړي، د پیښو ځایونو ته یې د ښځینه خبریالانو تګ راتګ محدود کړی دی. داسې ویډیوګانې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې پکې ښکاري چې طالب وسوال خبریالان وهي. د خبریالانو د خوندي ساتنې کمیټې لخوا مشال ریډیو سره د شریکو شو معلوماتو تر مخه څه د پاسه 2000 ښځینه خبریالانې بیروزګاره شوې دي. د ښځینه خبریالانو د حقونو ټولنې غړي محبوبه کریمی وایي اوس مهال خواوشه 400 خبریالانې په افغانستان کې پاتې دي چې ډېری یې په کور ناستې دي. په کابل کې کارکوونکي د کریمی په وینا د محدودیتونو او رسنیو د خراب مالی حالت له وجې د ښځینه خبریالانو بیروزګاره کېدل ټولنه تیارې ته بیایي او د ښځو هغه اواز ورکیږي چې په تیرو 20 کلونو کې یې د قوي کېدو کوشش کاوه.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو لپاره ښځو ته چیرته د تک اجازه نه ورکړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر ګواهیم. په افغانستان کې د بیان ازادۍ پاړه بحث ته دوام ورکو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر افغان حکومت په وخت کې په زرګونو رسنیو کې زرګونه خبریالان په کار مصروف وو. خبریالان هغه مهال هم د طالبانو او داعش ډلو لخوا په بمی چاودنو کې په نښه کېدل او اوس یې هم ویره نه ده ختمه. ډېری خبریالان له همدې امله له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې شبنم خان دوران هم ده. هغه وایي د خبریالانو غږ کمزور کېدل د هغه بیان ازادۍ ختمېدلو په معنا ده چې په تیر حکومت کې دې افغانان برخمن وو.
افغان خبریالان ورځ تر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کېږي. دا هڅه کېږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنوونکی ده او د ښځینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدلی شي.
اوریدونکو، د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د طالبانو د 4 میاشتنۍ واکمنۍ جاج اخیستې او پر دې اساس جوړ کړی ریپورت کې ویلي چې طالبانو که څه هم ویلي وو چې د نویو مکلونو په څیر نه دي،
او اوس پکې ډیر بدلون راغلی، خو بیا هم د ښځو د حقونو د ورکولو اشاره نه ده کړې. په دې رپورټ کې د ښځینه خبرلانو د کار محدودیت او کار پریښودو ذکر هم شوی او اندېښنې پریښودل شوی دي. د دې ادارې د ښځو د حقونو د برخې مشر هیدر بار سره زموږ همکار صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې اوسنی حالت د بیان ازادۍ لپاره څنګه ارزوي او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره شرایط څنګه ویني.
دا د بشری حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل شوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
دې ته په پام چې طالبان د بشري حقونو سختې سرغړونې تل ردوي او له بلې خوا خلک له دغو سرغړونو او لوږې نه ځورېږي، نو افغانستان کې د راتلونکي لار څه ده؟
د مخته تګ لاره باید لومړی دا وي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هر څه چې په وس پوره وي وسي. نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي. باید د ناورین د درېدو د یو بیړني اقدام په توګه بشري مرستې ورسوي، خو دا کافي نه دي او ستونزې نسي هوارولی. حل دا دی چې اقتصاد باید فعال سي او سمدستي کار وسي او نور موجوده امکانات باید وکارول سي چې طالبانو باندې د بشري حقونو په خاطر فشار راوړي او طالبانو ته ووایي چې که د نجونو د تعلیم مخه نیسي او د رسنیو د غلي کولو او د خلکو د وژنې په څیر د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د یو مشروع حکومت په توګه به ونه پیژندل سي او هغه رسمیت چې دوی یې په لټه کې دي ور به نه
کړل سي.
د طالبانو رهبر او نورو مشرانو خپلو کسانو ته ویلي چې په خلکو کار مه لرئ، ځوروی مه. فکر کوئ د دغسې عوامرو تطبیق ته څه تضمین شته؟
کوم
فرمان چې څو ورځې مخکې طالبانو د ښځو په اړه ورکړ پکښې ځینې مهم مسایل شته، خو په حقیقت کې دوی په خپلې ټولې هغه لارې تړلې چې د دغو حقونو پوښتنه ورڅخه کېږي. که دې فرمان کې یو حق تر پښو لاندې کېږي، مثلا یو څوک په زوره واده کېږي چا ته ورسي او له چا خپل حق وغواړي. د اګست په 14مه یا تر هغه مخکې خو به د ښځو وزارت ته تللې یا به امن خونو ته ورتلې، خو اوس به چیرته ځي؟ دا ټولې لارې تړلې دي. نو د طالبانو دا خبره چې دا حقونه ورکوي او تګلاره هم سته چې دا خوندي سي ډېره خیالي ده. د فرمان په اړه یو څه بل هم غواړم ووایم چې دا په حقیقت کې د یوې کړکۍ حیثیت لري چې طالبان ورڅخه ښځو ته په کومه سترګه ګوري، ځکه دوی ویلي چې دا د ښځو د حقونو په اړه فرمان دی، خو دې فرمان کې ټول دا مسایل راغلي چې ښځې څنګه ودېدای سي. دا ښکاروي چې طالبان ښځو ته د مال په سترګه ګوري چې له پلاره میړه ته انتقال سي، نه دا چې ازادي ولري، تعلیم وکړي، سیاست وکړي او په خپله خوښه ژوند او فعالیت وکړي.
تاسو لږ مخکې واوریدل چې د نړیوالو ادارو لخوا پر طالبانو نیوکې شوي چې پر هر څه کنټرول یې، د بیان ازادي تروړي، خو طالبان دا نه مني. د دوی یو ویان بلال کریمی وایي په واکمنۍ کې پر خبریالانو فشار نه دی راوړی.
دغه راپورونه او ادعاوې چې نشر شوي دي موږ یې نه تاییدوو، حقیقت نه لري. اسلامي امارت د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیت حمایت کوي. اسلامي امارت هیڅ کومې رسنۍ او کوم نهاد ته، کوم ژورنالیست او خبرنګار ته د کار د پرېښودلو ګواښ او تهدید نه دی رامنځته کړی.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، هم دې سره به د نن ورځې د خبرونه پای ته ورسو. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې اونۍ مخه کوم. ښه وخت ولرئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه مشال آنلاین واوریده چې کوربه بشیر ګواښو او سمبل خبرونه درته وړاندې کوو چې روشانه مستقبل نومیږي. د دې خبرونې کوربه منور شادي او د خبرونه په تکراری توګه اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړئ. د نړۍ زیاتره پرمختللي هیوادونه پاکستانی ځوانانو ته د سکالرشپونو یا وظیفو په ذریعه وړیا تعلیم ورکوي. داونه په روښانه مستقبل خبرونه کې په ترکی کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. د ترکی په سکالرشپ په استنبول کې د پی ایچ ډی یا ډاکټریټ ډیګری لپاره ورغلي رضیا ودود سره مخبري کړي. هغه وایي
اپر سوات مټر ډیسټریکټ سره یو کلی لګي بيدره نو دا غي سره تعلق ساتم. مخبر سب بیچلر لیول ایجوکیشن چې دغه د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي دا غي سره سره چې بیا ما څنګه چې بیچلر کمپلیټ شو مخبر ایم ایس چې دی هغه سٹارٹ کو او بیچلر هم زما په پولیټیکل ساينس کې دی. نو ما بیا مطلب ایم ایس چې دی هغه هم په دې سیم سبجیکټ کې مطلب شروع کو. زما په 2015 کې کمپلیټ شو. نو ما ډایرکټ چې دی لکه پی ایچ ڈی طرف ته لاړم. ما پی ایچ ڈی کې ایڈمیشن واغستو انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي.
رضیا ودود وایي مور پلار او ورونو خویندو ورسره د تعلیم ترلاسه کولو کې هر ډول مرسته او ملاتړ کړی دی. په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره یې دا وظیفه څنګه ترلاسه کړه نوموړی وایي
دا زما یو مطلب سټرګل کوم مسلسل چې ما به مختلف قسم چې دی سکالرشپس ته اپلای کولې چې دی چې شي د طرفه به سکالرشپ آفر شو هغې ته به مې اپلای کولې کامن ویلتھ سکالرشپ ته دا ټیسټونه به مې ورکول او ایون ما دا کوشش وو چې لکه زه مطلب په څه طریقه باندې چې لکه اعلی تعلیم لپاره بهر ته لاړه شم ما به ډفرنټ یونیورسټي سرچ کول د یونیورسټي ریکوایرمنټس به مې کتل دا هغوی مطلب سو ایډمیشن کول آفر کېږي څنګه نو هغه هر څه به ما مطلب چیک کول. نو بس تقریبا داسې د دی یونیورسٹی ایڈمیشنز آفر شیو کے میں کچھ زور سے خپل اعلی تعلیم حاصل ہوما دا استنبول صباحت انزائم یونیورسٹی نو دی ایڈمیشن آفر شیو او دیو لگا مطلب سکولرشپ ہم خپل اگر دیو ٹول ریکوائرمنٹ آگا ہر سوا قتل او بس دیو آگا فون فیل کولا آگا مطلب یہ چیک لسٹ میں زانتا جوڑ کو چی لگا خیر دے زبا اپلائی وقت بیا چی دے نمخ کی بگور کوانا شنا خیر دے سمسل نیشتے.
رضیا ودود وایي د ترکی د نورو یونیورسټیو په نسبت د دغه یونیورسټي شرایط اسان وو او په کې د پرمختګ ډیر امکانات دي نو ځکه یې دا خوښ کړه.
ایون د دې یونیورسټي ټول نه غټه خبره دا چې دوی په هغه ټیم باندې ماته ویلي چې د پروفیشنسی ټیسټ چې دغه د تدل تم ورکول شي د ایډمیشن نه پس نو ما هغه هر څه وکړو او چې ما مطلب فارم فیل کو سبمیت مې کوو ویدین 10 ډیز چې دوی ماته ریسپانس وکړي چې لکه ستا ایډمیشن وشي دومره پرسنټ سکالرشپ ایون سٹارټ کې دې دیو ماته سکالرشپ چې دې کمپلیټ نه راکاو نو ما مطلب یو ډیټیل ایمیل مطلب بولی کو یونیورسٹی کې چې لکه زما مطلب دا داسې کنډیشن دي کتا سمار له 100% سکالرشپ وی جاب خپل کم ریکوایرمنټ شو هغه څنګه ورته ډیټیل دې په کلیئر دغه کې چې دا د ایشو دي کتا سو د سافټ کال شي نو ټیک د زبا مطلب د ایډمیشن نو هغه چې دې دیو ماته ریسپانس ډیر خراب کو او مطلب سکالرشپ دیو ماته جاب افر کو چې مطلب دې په پارت ټایم جاب کې زموږ سره د دې اپورتونټیز راکې ایون د دې سره زموږ ایکسپیرینس کې په ریسرچ باندې ډیر فوکس کوي په پبلیکیشن باندې ډیر فوکس کوي.
نو مولې په دغه یونیورسټي کې د داخلي د شرایطو په اړه وویل
دی یونیورسٹی چې د ایڈمیشن چې د هغه مطلب فارم چې د هغه آنلاین د کی د دې سټریټ د سی رولز نشته دی پروفیشنسی ټیسټ واړی کمپیوټر فل او آی ایس سی دی ټو فل واړی خو د ایڈمیشن نه پس هغه واړی د ایم ایس لپاره چې د پروپوزل ډیمانډ نه کوي خو د پی ایچ ڈی لپاره دی چې د سم مطلب سیمپل رائټینګ واړی کم چې تاسو په ایم ایس کې تھیسس لیکلای یا ریسرچ پیپر لیکلای نو هغه تاسو هم مطلب ایز ا سیمپل پیپر ته اپلوډ کولای شئ د ایڈمیشن لپاره چې اپلای کوي بل دا چې دو انیشیلی یو لینگویج پروفیشنسی دو د انگلیش واړی چې لکه کوم چې مطلب میډیم اف ایجوکیشن چې دی هغه تاسو په انگلیش کې حاصل کړئ او دا غې نه مطلب دا غې یو پروف سی لکه سپوز ما خپل ډیګری چې کړی دا نو هغه زما تھرو آؤٹ ایجوکیشن چې دی په انگلیش کې نو بس یونیورسٹی زیات تر یونیورسٹی چې دغه دغه سرٹیفیکیٹ ایشو کړئ نو خپل یونیورسٹی سره مطلب تاسو خبره وکړي او چې مطلب په کوم یونیورسٹی کې هغه ورته د سرٹیفیکیټ ایشو کوي په پاکستان کې ما خپل د خپل یونیورسٹی نه راغسته دی هم دا سې کې یو لیټر غواړي دی یو سرټن ټیسټ دی کې اوسلو کې د کوېشن د کوېشن ته کې مطلب ته پوسټ کوي او هغه لیټر اف موټیویشن چې دی هغه باغست 4-5 کوېشن چې دی هغه اډریس کوي لکه پریویس بیک گراوند پرپز او مطلب فیوچر ابجکټیو سدي نو دا سې کې کوېشن دی کوي او هغه کوېشن چې دی هغه تقریبا یو 1000 ورډز کې چې دا مطلب ایڈریس کړي.
رضیا ودود وایي که ځوانان په دې سکالرشپ ترلاسه کولو کې بریالي شي نو هیڅ مالی مشکلات به نه لري.
دوی چې 100% سکالرشپ ورکړي نو په هغه کې چې دی مطلب ټیوشن فیس 100%، د اکوموډیشن 100%، چې دی کوري فوډ 100% کوري، دا هغه نه پس چې دی دوی مطلب جاب آفر کوي سټوډنټس ته. جاب آفر دا چې لکه زما خپل باندې ویکینډ کلاسز نو په ویک ډیز کې چې دی پارټ ټایم جاب وي، دا سره 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 د سټوډنټس ګروم یې مهم کېږي، دا هغې پیسې باندې دوی هغوی ته یو سټایپنډ ورکوي، نو دا هغوی کم خرچې چې اکسټرا خرچې چې دی هغه په هغې کې ځي. دوی چې کم مطلب سټایپنډ ورکوي نو هغه دومره وي چې لکه ایون سټوډنټس په اکزامپل سیونګ هم کوي، نو دا یو مطلب یو ډېر ښه پیکیج ورکوي سټوډنټانو ته.
رضیا ودود همداراز اویل د نورو غربي هیوادونو په نسبت په ترکی کې ژوند جواک تر ډیره حده د اسلامي روایتو مطابق دی، چې په کې پښتانه الکان او جنکۍ په اسانه اوسېدلې شي.
غیر خبر ته ما کوشش چې د نور ملکونو لپاره هم کړی دی، خو ترکی چې د زما لپاره د خوښي ځای ولی دی، ځکه چې د مذهب په لحاظ سره د مسلمان ملک دی، خوراک چې دی مطلب حلال خوراک ملاویږي، دا مسله نشته چې دا نان مسلم ملک دی نو موږ ته به د خوراک د حلال او د حرام مسلې به، بیا د کلچر په لحاظ سره مطلب داسې کیسه کې مسلې نشته چې لکه بیا به موږ سر کو ورکو یا به نه کو ورکو، لکه زیاتره تر موږ پښتانه چې دی د پردی او د دې دا کوي، نو ایون دلته کې دا هم موږ ته آزادی د کو څوک پرده کوي، مخ پټي که سر پټي که نه پټي، په دې لحاظ سره اسپیشلی د پښتنو لپاره، اسپیشلی د جنکو لپاره، اسپیشلی پښتانه چې دی نه مطلب خپلې لونه بهر ته نه پرېږدي، دا نه کوي زیاتر، لکه دا ایشو ځي. زه خپل اورېدونکو ته دا یو پیغام ورکول غواړم، اسپیشلی جنکو ته چې لکه تاسو په یو جذبه باندې په یو دغه باندې کار کوئ او خپل کوم مقصد چې دی هغه مه هېروئ، چې لکه تاسو د دې سوسایټي لپاره د دې د پروګرس لپاره به کار کوئ، نو که تاسو کې دا یو جذبه او تاسو کې دا یو کمیټمنټ وي نو تاسو هیڅوک هم نشي مطلب شاته دخ کولی، تاسو نشي شاته پاتې کېدی.
د سوات سیمې رضیا ودود چې په ترکی کې په سکالرشپ پی ایچ ډی کوي، ټولو میندو پلارانو ته وایي په کار دا چې د خپلو لونو تعلیم او تربیت ته د زامنو سره برابر توجه ورکړي. په دې هکله نور تفصیل هم اورېدلی شئ، خو د بلند د مینا پاس.
د مشال ریډیو پر روانه مستقبل خبرونه کې دا ونې اورې چې په ترکی کې د اعلی تعلیم څومره مکې دي او د غیله پر سکالرشپ یا وظیفه څنګه ترلاسه کېدل شي. په دې خبرونه کې به اورې چې د داخلو لپاره څه شرایط دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د روانه مستقبل تر څنګ وځه.
په استنبول کې د خیبر پښتونخوا یو بل زده کوونکی را سره خپل پیژندګلو داسې وکړه.
موسی خان زما نوم دی او ډیر تیمرګری سره زما یې هیڅ تعلق دی، تیمرګری سره نږدې و دره د ملکن درور سکولینګ چې دینو ما په خبر نه سبق ویل دی، سرکاري سکولونو کې سبق ویل دی او کالج هم زما انټرمیډیټ چې دینو دولسم څورته وایو مونږه هغه سوپیریر ساينس کالج نه ما کړی او هغه نه پس ګریجویشن چې دینو کورتبه یونیورسيټي په خبر نه او دغه شان ماستر چې وته مونږ وایو شپږم ما د
موسی خان وایي د انټرنیټ د سہولت باوجود چې کوم ځوانان د اعلی تعلیم د موقو د نشټوالي یا ناخبری ګیله کوي نو دا حق نه ده. په دې پښتنه چې ترکی تر کومې کچې زده کړو لپاره سکالرشپونه ورکوي نوموړي وویل
داسې کوم زموږ ماشومان سبقونه وایي او چې دولسم پاس کړي نو د دې نه پس هغوی دې ته اپلای کولی شي، مطلب په دې کې د څلور کالو د ګریجویشن پروګرام دی، انډر ګریجویټ کورس ورته موږ وایو، یعنی دیارلسم څوارلسم پنځلسم شپاړلسم چې کوم ماشومان پاس کوي انډر ګریجویټ ډیګري چې دنو هغوی هم اپلای کولی شي او کوم ماشومان چې هغه ډیګري هلته کړي په خپلو ملکونو کې نو هغوی د ایم فل او ماسټر لپاره هم اپلای کولی شي او چې څه ماسټر ایم فل کړي نو هغوی د پی ایچ ډی لپاره هم اپلای کولی شي. نو د دې د تعلیم په مطابق د دې نیاز چې کوم خلک انډر ګریجویټ ته اپلای کوي نو هغه څلور کاله یا پنځو کالو د دورانې لپاره ورته سکالرشپ ملو شي. څوک ماستر لپاره کینو دا غینه د دوه دریو کالو د پورې دورانې ده او دا شان چې څوک پی ایچ ډی لته نو دا هغه د څلورو نه پنځو کالو یا شپږو کالو پورې دورانې ده. دې لپاره اسان ترین طریقه هم دا زه به اوریدونکو ته کوم ځوانان کوم ماشومان کوم جنکه چې دې کې دا ټول غواړي شرکت کول غواړي یا هغه داسې اپورچونټي معلومول غواړي
موسی خان وای په انټرنیټ د ترکی د سکالرشپونو ټول معلومات شته. نو موړه حق ولکانو جنکو ته چې په ترکی کې د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ تر لاسه کول غواړي د درخواست جمع کولو طریقه خای
تاسو کله هم فارم جمع کوئ نو دا چې بالکل کیژوال ما خلی خ نیټ طریقې سره او نیټ طریقې دا چې کوم تاسو کوم کوم کوېشن یل تاسو وی په اپلیکیشن کې نو ته البته کې بالکل هغه ټایم کې د لیکلو په ځای باندې هغه ته په سایت کې یو بل فایل کې لیکل شي راځي جوابونه خ خولي خولي لیکل شي هغه چې کوم مستیک دی ولته نه دی کا ګرامټیکل دی کا لنګویج نو څه څه دی هغه تینو وسته شي ټو د پوینټ جوابونه ورکول دي او ځان چې کوم دی هغه په خپله طریقه باندې پریزنت کول دي مطلب دا چې تا کې څومره کیپبلټی د څومره قابلیت ته نو هغه خو صرف تا خو خلک کیږي خو کوم خلک تا بار کې هغه فارم ګوري یا اپلیکیشن ګوري نو هغه صرف او صرف د هغه الفاظونه هغه ته پته لګي ګریجویشن یې کړی دی یا ماستری کړی دی نو په یو داسې څه زده کړی دی او کوم طریقه باندې د کوم کوم نور داسې داسې دوران کې کوم کوم سیزونو نه فائدې اخیستي دي نوکری یې کړی دی یا سرټیفیکیټ ګټلی دی نور مقابلو کې حساب اخیستی دی هغه ټول سیزونو په خپل خپل طریقې سره نکل پکار دی هلته هغه یو بل داسې خطونه غواړي چې تاسو د خپل پیژندلو پروفیسورانو نه موږ داسې یو بل خطونه اپلوډ کړئ چې موږ هغه سره تاسو اولې سره کانټیکټ کوو نو چې هغه موږ تاسو اولې سره جواب راکړي چې دا تاسو پیژنئ ریفرنس لیټر څه دی.
موسی خان په ترکی کې پی ایچ ډی کوي وای دغه هیواد زکه ترقی کړي چې ټولې نرخځي تعلیم یافته دي او هم په دې ځای د دیونی روخانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211241 او اوس خپل کوربا بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
گرانی پگران بازمونگ دیدنو نکیگی کلی کی مات ساد مین پی غرون کی گی گرانی پگران باز مونگ دیدن نا کی گی گرانی پگران باز مونگ دیدن نا کی گی
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O